په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یکشن بده د ورژې اسمبلی 13 د سپتمبر 8 د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل شوه. په ځواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشته تلسپکو او درنو وسلو په کې کار اخیستل شوی پرون مازیګر پیل شوی او د شپې تر ناوخته روانې وي. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړی. تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ هم په دې سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې وه. هغه مهال د پاکستان یو پوځي د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې نښته د طالبانو لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر وسوه. د جرمني د اپوزیسیون مشر فریدریش میرت له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد ته د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرس چې د معتدلو شیاړخو د ګوند مشري کوي او د جرمني په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی پرون وویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمني کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. جرمني د ورژې پر 9 نیټه 28 تنه افغان کډوال افغانستان ته وویستل. دا افغانان د جرمني چارواکو په وینا په جنایي پیښو کې د لاس لرلو په خاطر مجرم پیژندل سوي او په سزا محکوم سوي وو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې 3 تنه روغتیا پال وژل شوي او 2 نور چاپیان دي. د دې وزارت وایي پرون نو وخت وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي شهر فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکی دفاع کارکونکو د اسرائیلي پاوز د یو مخکنی برید پایل کې د لګیدلې اور د وژنې حادثه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکونکو برید بللې او غندلې ده. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یو ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې د لبنان حزب الله ډلې بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې دوی د دې حملو په ځواب کې د اسرائیل پر یو پوځي قطعه د توغندیو حمله وکړه. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د حملو دا لړۍ د 2023 لدې کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغې پیل سوه چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. او اسرائیل د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ام آی 6 ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. ښاغلی مور دا څرګندونې پرون د سی آی ای له مشر ویلیام برنس سره په لندن کې د کتنې پر مهال وکړې. ښاغلی برنس د اوکراینی ځواکونو عملیات لویه لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د روسیې د پوځ له کمزورتیا څخه یې پرده پورته کړه. برنس زیاته کړه چې لویدیز باید د جګړې د پراختیا مخه ونیسي. خو ده زیاته کړه چې د اوکراین متحدان دي د روسیې له بې ځایه ګواښونو هم نه بیریږي. تمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. دا لوبه چې کوربه افغانستان دی د هند د اترا پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي د کابل پر وخت د دوشنبې ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ورځې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره جمعه د دې لوبې لپاره یو شپاړس کسیزه لوبډله چې حشمت الله شهیدی به یې مشري کوي اعلان کړه. ملي لوبډله پر روان سپتمبر میاشت کې له جنوبي افریقا سره هم درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې لري. د لوبې د سپتمبر پر 13 پیلېږي او د سپتمبر تر 28 پورې به دوام کوي. د آزادو رزمی لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړی راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره سو، له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. نجن خپل سیال میکس هاندا ناجک ته په لومړی راوند کې د سبمیشن په وسیله ماتې ورکړه. هاندا ناجک د نجن د ضربې په نتیجه کې د 2 ثانیو لپاره بې سده سو او بیا ریفری نجن ګټون کوي اعلان کړ. نجن په دې بریا سره د خپل سپورتي ژوند لسمه بریا ثبت کړه. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایم ایم ای پر سیالیو بندیز ولګاوه. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي رادیو .com ته ورسئ. ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو لنجدې کېدو سره د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي.
تر څو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قوماندانانو دخوا نه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسئله به همداسې دوام لري.
افغان خبرلان ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې د اطلاعاتو ترلاسه کول لا ستونزمن سوي. له غلام خان بندر څخه افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده.
د غلام خان په بارډر باندې یو مسله دوه چې راش ډېر په زیوته او د سکین یو ده او راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړي دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د سکینې نه دا ډبل شي.
په خوست کې لا هم له کافي فارمونو سره سره له بهره د چرګو غوښې واردېږي.
واړه کاروبارونو کې د لورو پرتو منطقو خلک چې هغه د هیواد زیات نفوس تشکیلي هغو پکې مستقیما برخه اخلي. نو که دغه فکره چې کومه موجوده ده په افغانستان کې هم تطبیق شي، نو واړه کاروبارونه د لویو کاروبارونو زیږنده.
په بهرنیو مسایلو کې اورې چې اوکراین د ایران له لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. دا خبري مجله تر 5 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری انتخاباتو له رانژدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لنجمنې مسئلې اهمیت نور هم زیاتېږي. واشنگتن پوست رسپانی د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له دریو نورو پوځي چارواکو سره په تماس کې ده، څو د دې تاریخي ورځې په اړه خپل د سترګو لیدلې حال له دوی سره شریک کړي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم 2 میاشتې پاتې دي، د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پاوز له درې تنه جنرالانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شاهدان پاتې شوي تماس نیولی، څو د هغو توضیحاتو ته په خپلو څېړنو کې ځای ورکړي. جمهوری پالګوند له افغانستانه د 2020 کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر کې د ګډوډۍ پړه د ولسمشر جو بایډن پر حکومت اچوي، خو ډیموکراتان په ځواب کې وایي چې له طالبانو سره د دوهې د سولې موافقه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل یې یوه برخه وه، د مخکینی جمهوری پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې لاسلیک کړې وه. واشنگتن پوست ورځپاڼې پرون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د استازو جرګې جمهوری پال غړي غواړي د ځواکونو د وتلو په اړه خپل تحقیقات پراخ کړي او ځکه عیني شاهدان څرګندونو ته رابولي. د راپور له مخې د جمهوری پال ګوند تر کنټرول لاندې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د پوځ له دریو جنرالانو سره چې د ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل کې او د ځواکونو د ایستلو په عملیاتو کې ښکېلو تماس نیولی دی. د امریکا د پوځ ډګر جنرال کریستوفر دوناهو، د سمندري ځواکونو امیر البحر پیتر وسیلی چې په دې وروستیو کې متقاعد شو او د پلیو سمندري ځواکونو بریج جنرال فارل سولیوان هغه پوځي چارواکي دي چې جرګه توضیحات ترې غواړي. د چارواکو د تخلیه پر پروګرام څارنه کوله. په دوی کې جنرال سولیوان مخکې لا د تخلیه په پروسه کې د بایدن د ادارې پر تګلاره انتقادونه کړي وو. د استازو جرګې همداراز هڅې پیل کړې چې د حکومت دوه مهم چارواکي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هم د توضیحاتو لپاره جرګې ته راوبولي. جرګې تېره اونۍ په یو مکتوب کې بلینکن د توضیحاتو لپاره جرګې ته راغوښتی و، خو هغه حاضر نه شو. واشنگتن پوست د پنټاګون د ویان جیمز ادامز له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دوناهو، واسیلی او سلیوان د جرګې غړي د ده په ټکو له خپلو شخصي نظریاتو خبر کړي، خو ویان زیاته کړه چې د دفاع وزارت د کانګرس د کومې رسمي غونډې اړوند خبر نه دی ترلاسه کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر په دې باور دی چې په امریکا کې د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ پر حقیقت پوهېدل کانګرس او خلکو ته ډېر اړین دي.
ترڅو چې دغه وضاحت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د دې درې لوړپوړو قمندانانو د خوانه کانګرس ته وړاندې نشي او دا د دوی د قناعت وړ واقع نشي، زه فکر کوم دا مسله به همداسې دوام لري. د دې دپاره د امریکا ولس یو وضاحت ته ضرورت لري او دا خبره تر اوسه هم د قناعت وړ نه دی، نه کانګرس ته نه د امریکا خلکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو پر کمیټه تور ولګاوه چې دا اقدام په بد نیت کوي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ ویان د شارون یانګ په یو بیان کې وویل چې د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو په مسله کې توضیحاتو ته د جګپوړو چارواکو د چمتو کولو په ګډون د همکارۍ لپاره فوق العاده تدابیر نیولی دي.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخاباتو له نږدې کېدو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو د لانجمنې مسئلې اهمیت په دې وروستیو کې د امریکا په رسنیو کې نور هم راڅرګند شوی دی. په اصل کې چې د رسنیو بنسټونه د خبریالانو د ستونزو پر هوارېدو غونډې کوي، ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې اطلاعاتو ته لاسرسی او سانسور بدتره شوی دی. بلخوا ځینې هغه خبریالان چې ګاونډیو هیوادونو کې د نورو هیوادونو ویزو ته په تمه دي د خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا هم راپور
پر افغان خبریالانو او رسنیو د خبریالانو د محدودیتونو په دوام یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود او د دوی د رسنیزو فعالیتونو د مواردو سانسورول زیات شوی دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت په کمه او محدوده توګه له خبریالانو سره معلومات شریکوي. په هیواد دننه یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش بر این میکنن که از یک مسیر
دیکتاتور و حکومتولی تل حد سکوی چه تقریبا روی تقبیهی لاری لخبریالان و سر تاقوی در جاور معلومات شریکی چه دا در سنویو در پرواقعی یو دوال نقص ده.
تو مدامخ که در طالبان و در حکومت مشر ملاح بطلاح خونزاده خپل ویاندویان و تا امر وکر چه ده هاگو سیاسی او طولانیز و موضوعات و پارا چه پټکوی د دوی دریس پاړې روخانه نه دی له خبرو کولو ډډه وکړي. د افغانستان خبریالانو مرکز نګدی و میست مخکې وویل چې په تیرو دولسو میاستو کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د پالیسیو د شدیدېدو یوه بیلګه د دوی د تازه فرمانونو صادرېدل دي. دغه مرکز په خبره په تیرو دولسو میاستو کې طالبانو رسنیو ته حداقل درې نوي فرمانونه ورکړي چې په دغه کې په رسنیو کې د ژبې او کلمو د کارولو څرنګوالی، په کندهار کې د رسمي او غیر رسمي غونډو د عکسونو او فلمونو اخیستلو بندول، همدارنګه په خوست کې له ټلویزیونونو او رادیوګانو سره د نجونو پر اړیکو نیولو بندیز شامل دی. بلخوا یو شمېر افغان خبریالان چې له ډېرې مودې راهیسې په ګاونډیو هیوادونو کې درېمو هیوادونو ویزو ته دېره دي د خپلو ستونزو شکایتونه کوي. په پاکستان کې یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
پرټول ډېر افغان خبریالان په ایران او پاکستان کې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي چې دوی بیرته هیواد ته هم نشي ستنېدلی او نه هم هلته ورته د کار فرصت شته دی، او په دغو دوه همسایه هیوادونو کې چې اوسېږي هم د کار کولو کومه زمینه ورته نه ده برابره شوې، او دوی له ډېرو سختو ذهني کشمکشونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دغه خبریالان د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه په بېغوري تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې په نوم بنسټونه له 500 زیاتو افغان ژورنالیستانو او اروپایي هیوادونو کې د جلاوطن خبريالانو په ګډون د غونډې کوربه و. د دیناستي وی ګډونوالي او د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسول سمیه ولیزاده د دیناستي د جوړیدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت
د دین استی هدف لوسنی حالت د وټلو او په افغانستان کې د رسنۍ او د کار کولو د سرنګوالي په اړه دی. په دین است کې په بیل بیل موضوعاتو خبري وشوي، لکه د خبريالانو د خوندیتوب، اطلاعاتو ته د لاسرسي او په افغانستان دننه د آزادو رسنیو سار او ورته د عدالت غوښتنې په اړه بحثونه وشول. د افغانستان د خبريالانو مرکز هیلمند دی چې دا ناسته د خبريالانو او رسنیو د وسنی وضعیت لپاره ګټوره پایله ولري.
همدا تیر اونۍ د حمید فرهادي په نوم د یو خبريال خپلوانو د طالبانو لخوا د هغه او د هغه د ورور د نیولو ادعا وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې اروپا او شمالي امریکا کې افغان جلاوطن خبريالانو درې اونۍ مخکې وویل چې د طالبانو حکومت په تیرو درېو کلونو کې 309 خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ خبريال د هغې د دندې یا رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول سوی.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ازادي راډیو ته ورجست. اوکرين د ایران له لوري روسیې ته د بالستیک توغندیو د استولو د احتمال له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ. له دې مخکې متحده ایالاتونو هم روسیې ته د ایران د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو پر راپورونو اندېښنه ښوولې وه. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې روسیې ته د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د احتمالي استولو د راپورونو لپاره ژوره اندېښنه لري. د وزارت په یو بیان کې چې د ایمیل په وسیله خبريالانو ته استول شوی دی، ویلي چې د تهران او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو پراختیا د اوکراین، اروپا او منځنی ختیځ لپاره یو ګواښ دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دې برخه کې پر روسیې او ایران فشارونه زیات کړي. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې او وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران روسیې ته د لنډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي استولې دي. د شبکو دا راپورونه د هغو سرچینو له قوله ورکړي دي چې نمونه یې نه دي افشا شوي. رویټرز خبري اژانس په 13 اګست میاشت کې راپور ورکړی و چې روسیه تمه لري په نږدې راتلونکي کې له ایران څخه د فتح 316 په نوم د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ترلاسه کړي. د رویټرز په راپور کې راغلي و چې د روسیې لسګونه پوځي کارکونکي په ایران کې روزل کیږي، څو له دې توغندیو څخه چې لارښوونه یې د سټلایټ په وسیله کیږي د کار اخیستو لارې چارې زده کړي. د راپور له مخې ایران روسیې ته دا بالستیک توغندي د دې لپاره ورکوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې واخلي. متحد ایالات چې د اوکراین له اصلي متحدانو څخه دی، د جمعې په ورځ روسیې ته د دې توغندیو د استول کېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړه. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار شان ساویت ویلي و چې د ایران لخوا روسیې ته د فتح 316 توغندیو سپارل به د دې ثبوت وي چې تهران پر اوکراین د روسیې د تیری پوره ملاتړ کوي. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران استازولۍ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت دا هم ویلي و چې تهران د جګړې له ښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربند له خبرو د لرې کېدلو معنا لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولۍ همداراز ویلي چې ایران نه یوازې پخپله په دې کړکیچ کې له ښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تودو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل سو، خو لا هم لشبژم د لوړو ټولګیو د شیزنه زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي. د غزده کوونکو وایي چې د دې په سیمو کې څلرم تعلیمي کال پیل سوی خو دوی له تعلیم بې برخې دي.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو خزینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل وداني او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې ونجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سږکال به ښوونځي زموږ پر مخ لاړ شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زموږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له ښوونځیو منع کړی شوې ونجونې وایي د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاورو سره برابر شوي دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سینده او کې دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډیر اړین دی. که چیرته په یو ټولنه کې خزینه ډاکټره نه وي، همدارنګه خزینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولی. ځکه همدا تعلیم دی، علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغه دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاءالرحمن رحمان
د رفیده په نوم یو بیبي و دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه به کوي. اوس وینا تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کوم صحابي زخمی کیږي رفیده به دي عملیات کې جراحي عملیات کول. هغه وخت حضور په خپل موجود صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلي دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه منه کوي، اسلام خوخی پکې دی، اسلام می پکې دی، عزت می پکې دی، ابروم خوندی نو ولې د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یوې طرحې جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوې او لامل یې په میلیونونو نجونې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې څه هم د چرګانو دروزنی ګڼ فرمونه په دې ولایت کې سته، خو بیا هم دې ولایت ته چرګان له بهر واردېږي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال په راپور کې
سره د دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې لسګونه د غوښینو چرګانو د روزنې فارمونه جوړ شوي، خو بیا هم یادو فارمونو ته چرګوړي له بهره واردېږي. فارم لرونکو یادو څرګندونې په خوست کې د چرګوړو د هغې د خوراکي واکسینو او درملو د یو حکومتي شرکت د څانګې د پرانیستې پر مهال وکړې. د چرګانو یو تن فارم لرونکي انجینر مراد خاورین مشال رادیو ته ویل
تیر کال ډېر یو اچري اجازه کړې وه، خو هغه بدبختانه پل شوله. ویلې پل شوه، علت یې دا و چې موږ متخصص ډرون نه لرو. دې د پوره چې کومې غوټې چرګې روزله کېږي، هغې غوټې چرګې د پوره لکه دلته د موسمیات تغیر کې په اوړي کې یو نمناوي، په ژمي کې بل نمناوي. یعنې هغه چرګو نه چې کوم مرض روغللو، هغې د پوره بنیادي موږ داسې ډاکټر نه لرلو.
د غوښینو چرګانو کاروباریان او فارم لرونکي دا هم وایي تر اوسه خار ته عرضه کیدونکې چرګان او یا یې غوښې خپل سره وي. د چرګانو یو بل فارم لرونکي اسماعیل زدران وویل
د ټولو پرمرانو د ټولو ډلرانو چې هر ستونزه وي هر تکلیف وي موږ به تر مرکزه لوړو مقاماتو ته رسو. په آینده کې به موږ د خپلو پرمرانو لپاره با کیفیته واکسین راوړو، با کیفیته دوا به راوړو او با کیفیته دانه به راوړو، اګریډ چیرګیډه به راوړو چې په خوست کې تر اوسه کان تر سترګې کیږي.
د کرنې او مالدارۍ د برخې متخصصین د افغانانو د اقتصادي ژوند ښه کېدو لپاره په دې برخه کې د وړو کاروبارونو پیلیدل او له هغې څخه د اړوندو ادارو ملاتړ ګټور بولي. د کرنې او مالدارۍ متخصص ضیاءالحق بنوري وایي
د نړۍ نن څومره اقتصادي پلان که وګوري امریکا او اروپا ته هم لاړ شي هغوی ګوري د هغوی ټولې اقتصادي برنامې په وړو کاروبارونو باندې ولاړ دي. علت یې اساسي څه شی دی؟ اساسي علت دا دی چې واړه کاروبارونو کې د لرو پرتو منطقو خلک چې هغه د هیواد زیات نفوس تشکیلي هغو پکې مستقیما برخه اخلي. نو که دغه فکره چې کومه موجوده ده په افغانستان کې هم تطبیق شي نو واړه کاروبارونه د لویو کاروبارونو زیږنده ده.
بلدوري ته چارواکي وایي له هغو کاروباریانو ملاتړ کوي چې په هغې کې ولس ته با کیفیته خدمات وړاندې کیږي. د حکومتي شرکتونو مشر مولوي عبدالحمید اخونزاده وویل
د ولس په جهت کې مسؤول یو، د تجارت په جهت کې مسؤول یو. موږ غواړو چې د تجارت اصلاح کړو، د هغه د پاره یو طریقه جوړ کړو چې هغه صحیح طریقه وي. یا دا چې د ملک څخه د باندې د چا سره موږ کاروبار او تجارت کوو هغه تجارت په صحیح طریقه وسی.
په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو رغنیزو برخو په شان په خوست کې یو شمېر نړیوالو مؤسساتو او ډونرانو د غوښینو چرګانو د فارمونو، د چرګوړو د تولید د شرکتونو او د غوښینو چرګانو د غوښو د خرڅلاو لپاره د مارکیټونو د جوړېدو په برخه کې ځینې پروژې پلی کړې. خو لکه څرنګه چې اړتیا وه فارم لرونکو لویا د پروژو په هغه اندازه ګټه وانخیسته او ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
له غلام خان بندره له افغانستان سره سوداګري زیاته سوې ده. سوداګر وایي له دې سره د دوی سوداګري پراخه سوې ده خو بیا هم ځینې ستونزې لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوې. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تاجران وایي چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستاني ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو ښارونو ته تللی شي. تاجران وایي چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوي چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورت او ویزې اجازه نشته. غوښتنې کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر شار ته ځي. که نور سهولتونه او تاجرانو ته هم د تګ راتګ څخه مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه بوي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کومه دوکانه د ټریډ کا غزوه ته شریک کاروبار انشاءالله ډیر پرمختګ وکړو. د غلام خان په بارډر باندې یو مساله دوه چې راش ډیر په زیوتا او د سکین یو دا و راش په زیوتا په لاینې باندې ګاډي وته ویلوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکینی نه دا ډبل شي او تاجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاوشی چه تاجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرایش یو خصوصی کارد یا بلست طریقه ترتیب دا وطا ملاوشی.
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لورینا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو ترسی. تما کړي چې دواړه لوري حکومتونه به نورې اسانتیاوي هم جوړوي.
دوه مسله چې وه دی وه درسه ان شوی دی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغانی ګړی ته ورکوي او پاکستانی ګړی ته چیرې په وجه سره افغانی ګړی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغسې پاکستانی ګړی ها کلای شي چې د افغانستان هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي. کیم د پراسیس دی د ټریډ کاغذ ورکول اړ سلو دی چې دا پراسیس کیم دی دا ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. تجه عام خلک د تاګرو تاګ د پورا او خصوصا د تجرون د پورا ډیره غټه مسله ده. چا د ویزې د تاګرو تاګ مسله ده.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو گاډو د کلیر کور او عملې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ، د عملې د کمی، د گاډو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن